アルタミラジオ。
جمعه د خبرګولې نه هم د می نه وشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه په منځني صف د 12 پښنوی په ټول افغانستان کې د ماشوم تر روبه جوړېدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو هڅې د خلاصون هڅې ګړندۍ شوې دي، خو مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه. د اروپایي ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوریو ډیپلوماتانو د کورونا ویروس د خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. تاکل شوې ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پوري خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یو خبریال د وشلو د قضیې پر بې پرې تحقیقاتو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریکې مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبل خو د اروپای ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلگا چې دا غونډې تنظیم کړي و پر خپل ټویټر لیکلي چې اروپای ټولنه له خپل شریکانو سره د کووډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نو موري زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماتانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د 500 نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس لطف الله ستنگزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستنگزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلاديش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې، خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د بې سرحده ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یو وژل شوي ژورنالیست د قتل د قضیې د څېړنې لپاره د ځانګړي او خپلواکې ډلې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش پونم د سندي شوی د ورسپانو د خبريال زولفقار مندراني مړی د می پشپش بشته منیټه د پاکستان د سندي حالت په دوداپور شارګوټی کې و موندل شو چې شکنجه شوی او په سر په دزو وشل شوی. په همدې ورس په نشته شار لړکانه کې پولیسو د دې قتل پتور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یو ناموسي قضیه وبلله. خو د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندراني وژنې د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دې سیمې ته یو خپلواک څېړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د مسکو یو محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځنی بند محکوم کړ. لبلې خو پولیسو یو شمېر کسان نیولې چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی وو. محکمې 15 کلن سیمه ییز استازی او د نوایا ګزیت ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مقرر سرغړوي مجرم مبالغ. د او وی ډی ان فو په نوم د وی خپلواکې ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نیونې ساري شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزار سره د یووالي د ښودلو په خاطر د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شوي وو. آزار د سې شنبې په ورځ له ولادیمیر ورنوسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسیز اعتراض پر مهال نیول شوی وو. ورنوسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاویو د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی د مې د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستلو په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. نوموړی پر ده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د آزار نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلور ساعتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.9، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.6، مزار شریف اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.9، او په جلال آباد کې هم اسمان لمر دی د تودوخې لوړه درجه 24.4.
رحمت الله افغان د افغانستان د ځینو ښارونو له حال خبر کړی. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. طالبانو د افغان حکومت پولیسکونو کسان لبنده خوشی کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې هیئت په اړه د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وای
د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځلار شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړو مو دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټولو مسله چړل شوه. په خبرونه کې مو خوست هم ورولو.
امنیتی ځواکونو د ترافیکو مدیریت او ټول افسرانو او سربازانو وروتل دي اوس مېشت نه مرسکالون نسی.
د خوست په شهر کې شمیر تور پوری کې چې امنیتی ادارې ځین موټر سایکل غیر قانوني ګرځوي. د خبرونه په ورستوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د یو درملتون لسیشتن سره شخیدلې.
له دواګان بازار کې نه پیدا کی خلکو ته قضا زیات استه په دې خاطر سي حکم نسته مغمال راوړي یا وارد کی بلکې ټول کار خراب کړي تجارت ټول لباینې یو.
په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندوز او بغلان ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پولیسکونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشی کړي دي. بلخو افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دواړو خواو ترمنځ د بندیانو په خوشی کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیاته نصرتيري خوشي کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو ریپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبري وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوې تفاهمات منځلار شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح د راتګ لپاره کار کوو او غدا ده چې کله مونږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي بلکې د بندیان خلاصون د اعتماد جوړونې په پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کره کولو سربیره د بندیانو خوشی کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوشی کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشي کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیات استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسیز هیات د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تخنیکي بحثونو لپاره کابل ته تللی و خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو او طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅوونکي ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکچه خپل یو ارزوونکی ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلېدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشی کړي وو. خو یې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوې خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنګبندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنګبندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنګبندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین الافغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزی په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو 15 میاشتې وځي خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیرېدو ځینې درمل آزمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه شده او مثبته ده. د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد د کورونا ویروس د درملنې په اړه داسې وایي:
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډیره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي. دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبه ته ضرورت لري. دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کوي. په جرمني کې همچنان خو تر اوسه پورې واکسین نه ده جوړ شوی. تجربه ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په جرمني کې افغان ډاکټر نصیر احمد.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
و په چا 15 دقیقې شپې په د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې باوراندې واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداري ورکړلې. خو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په ارتباط ته خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي چې پنټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ امر ته سترګې په لاره دی. په مطلب کې د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده. ولسمشر ترامپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو دې نیټه ونه ښوده. ورځپاڼې لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي. ورځپاڼه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي لا هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ترامپ به د روان کال د نومبر په دریمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي. له ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډیرو اندېښنې ښودلې دي او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلي اسپر د چهارشنبه په ورځ وویل دای ګمان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن پوست د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت، متحدي ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي. ډیری کتونکي په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټاکنی بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې پنټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ترامپ پریکړې ته د تیارۍ په حال کې دی. په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو ستارز اند سترایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوست یو شمېر اوسېدونکو تور پورې کې به چې امنیتي ادارې په ښار کې د موټر سایکلو په ګرځ بندیز کې یو ډول چلند نه کوي، هغوی چې واسطې لري پریښودل کیږي خو له بې واسطې خلکو موټر سایکلو نه نیسي. په خوست ښار کې وروسته له هغه د موټر سایکلو په ګرځ بندیز په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې په دې ښار کې هدفي وژنې او چاودنې زیات شوې. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د پنځه شنبه په ورځ یو شمېر هغو کسانو چې پولیسو، ټرافیکو او امنیتي مسؤلینو ورڅخه په ښار کې موټر سایکلونه نیولي وو، آزادې راډیو ته ویل د امنیتي ادارو په ابلاغیو کې ویل شوي ول چې تر دې وروسته به په یو موټر سایکل دوه کسان ښار ته نه داخليږي. خو اوس چې دوی سره دویم کسم نوي امنیتي کسان ورڅخه موټر سایکلونه نیسي او ضبطوي. د باور په نوم د خوست یو اوسیدونکی وایي امنیتي مسؤلین په ښار کې که په موټر سایکل یو کس وي او که دوه نیسي او موټر سایکل ورڅخه ترافیکو مدیریت ته بیایي، خو که څوک واسطه او پیژندګلوي ولري هغوی ته هیڅ هم نه وایي.
څومه دا مخکې مسکلونو خیالي و چې دوه نفره باندې د خوست ښار کې د پی وژنې زیاتې شوې، هغې په مقابل کې خوستي ځوانان جګ شول او خپل مسکلونو نفر ګرځیدلو دویم نفر یې بند کړ. خو نن ورځ متاسفانه خوست ښار کې امنیتي ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټول افسرانو سربازانو وروتلې دي اوس میاشتو نه مرسکالون نسي. نو دا مونږ چې خپله لیدنه وکړه له هغه څوک چې وسیطه لري او پیژنګلی لري هغه خلوصیږي، غریب سړی بېکاسه سړی مرسیکال روړلی کېږي ترافیکو مدیریت ته.
د فاروق او رسول خان په نومونو د خوست دوه نور اوسېدونکي چې د ترافیکو مدیریت ته په خپلو موټرسایکلونو پسې راغلي ول وویل حکومت باید مخکې له اقدامه د رسنیو له لارې خلک له خپلو پرېکړو خبر کړي.
اول باید مونږ سکه شپې ارګانونه ټول په لین کې څو ورځې مخته مونږ ته امر وکړي چې روسی مرسیکالان ودروئ. ما ګرځوئ دای مونږ سره نه پیښتنه کړې ده نه بلدې سایرولو مرسیکالان ودروه دا رقم ته نه کېږي ته ګواښی مرسیکال والا روانه سي ټول ارګان در سره یوازې ته شي سه همغږي ده شي ان بعد به حکومت ته جوړ شي خلک باید در سره په تماس شي.
زه خپله یو کس یمه چې نن راونومه مقصد زه یې دلته یې ودرولمه یوه بعده خبره ده ټول میک په سارې وړي امنیت په موټرسایکل نه شي رتلای ګزمه دې وکړي همنګي دي خپل منځ کې سره ولي.
د ټرافیکو مدیر سمونیار رحم الله علم یار بیا وایي د موټرسایکلونو د ګرز بندیز د پریکړې په اړه خلک د ټولنیزو شبکو همداشان سیمه ایزو رسنیو لارې خبر کړي دي.
کوم اعلانات کومه خبره چې د قمندانۍ امنیت له طرف نه غته تلویزیونو ته رادیو ته ورکړه ده دې ته بعد په مطابق خلکو حرکت وکړي.
بل لور ته د خوست امنیت قمندانۍ ویان عادل حیدر وایي دا چې په خوست ښار کې ډیری هدفي وژنې د موټرسایکل سورو له خوا کېدي نو د پوځي رهبرۍ د پریکړې پر اساس له لسو ورځو په ښار کې پر یو موټرسایکل د دوو کسانو سورلۍ مطلقه بنده شوي او دا ګرز بندیز به تر نوې پریکړې دوام ومومي. نوموړی زیاتوي
خوست امنیه قمندانۍ رهبري د سرتیرو او ټرافیکو لخوا د موټرسایکل ګرز بندیز په کلکه څاري که هر چا د توپیز چلن کوم مستند پېښه ولې ده او دوی د امنیه قمندانۍ ته معلومات ورکړي چې له هغوی قانوني پوښتنې ګرګنې وشي.
په خوست کې وروسته له هغه د امنیتي ادارو لخوا د موټرسایکلونو د ګرز بندیز په ګډون یو شمېر نوي امنیتي تدابیر رامنځته شوي چې په ښار کې د چاودنو او هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې. د امنیت پر خرابېدو او پېښو په ټولیزو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې هم خلکو توندې او سختې نیوکې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنځشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کورونا وبا په پراخې لوږې او بیکارۍ په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنځ رامنځته کړي. نوموړي د زیاتو مالي ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. وی ویل چې د کرونا وبا کولی شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8 تریلیون ډالرو د کمی سبب شي. د اپریل په میاشت کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بېوزلو هیوادونو لخوا د دواړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي. تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس سخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چین یوه ډېره بده ډالۍ وبلله. ولسمشر ترامپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشینی وښوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیونه واوښتی دی. دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې څو اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت رامنځته کړي. دا مهال د امریکا په 50 ایالاتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لرې شوي. اخوا په لویدیځه اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شي و په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي
او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
لنډ خبرونه. د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بسره د ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند حالت کې د یو وشل شوي ژورنالیست قتل د قضیې د څېړنې لپاره د ځانګړي او خپلواکې ډلې د څېړنې غوښتنه کړې ده. او د ماسکو یوې محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځنۍ ورځې بند محکوم کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالي څخه پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، ځکه چې افغانان وی خواته کورونا وژني، بلې خواته جګړې او چاودنې. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکي، د سولې لپاره چې کومې بهانې طالبانو لټولې هغه ټولې له منځه تللې دي، اوس د سولې وخت دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکي، بندیان باید حکومت او طالبان آزاد کړي. جعفری لیکي، د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره مهم ګام دی. محمد خان منصوري له هلمند لیکي، له زندانونو د 2000 طالبانو پر خوشی کېدو خوشاله یو، نور هم باید اعلان شي او بین الافغاني خبري پیل شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د بندیانو تبادله د رښتینې سولې لپاره ښه زیری دی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي، د بندیانو تبادله بین الافغاني خبرو ته لا ښه زمینه برابروي. او سید احمد عمری له کندهار لیکي، محبسونه مات کړي، بندیان ټول الکټری چې باور ترمنځ پیدا شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي لیکي، په مرکز لشکرګاه کې د کورونا نیولې تر حساب وتلې دي. او عبدالرحمن پراستوبل اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، استاسو نوم څه ده؟
زما نوم پیام ده، د کابل اوسیدونکی.
ډیر ښه پیام. زه ګورم چې دغلته دواخانې کې تاسو ډول ډول دواګانې لري، دا راته وایست چې په دا اوس وختونو کې کومه دوا ډیر زیات خرڅلاو لري؟
په دې وخت کې کومه دوا چې خرڅلاو لري، لکه مثال نه درته وایم، لکه د تقویب شان وزي، ویټامین سي زیات وزي، نور مصرفي دواګانې نه غیر نور دواګانې سره وزي، لکه د موسم دواګانې.
د پخوا په پرتله د دوا غانو قیمت زیات شوه دی کڅنګ؟
د پخوا په مرتبه د قیمتونو د دواګانو ورسوې د لکلار باندې دی، په تجارتي لار باندې دواګان ورس په ورس په قیمت کې مصرف زیات دی، خلکو مشتریان زیات ترزی، تقاضا د خلکو زیات نه.
کوم دواګان چې تاسو راوړی دا د کم زین راوړی، د کم هیواد نه ډیره راوړی؟
دا موږ زیات دوا سه مصرف کې د ترکیه هیواد دی، د پاکستان دی، د چین دی، هند دی، نور غیره بنگلاديشي او نور غیره ملک نو دواګان مصرفي زیاتره سری دی، پاکستان او ترکیه دو ملک دوا مصرفي. او په دې څنګه کې د افغاني دواګان کمپنیانو مسته سي ډیره ښه تولید او ښه په کیفیت دواګان دي.
دا چې دوا اوس ګرانه شوې ده، د دې لامل یوازینه لامل هم دا دی چې لاري بندې دي، کنه د خلکو تقاضا زیاته شوې ده، او همدارس د دغه تقاضا نه تجاران هم غلطه ګټه پورته کوي او دوا په خلکو ګرانه خرڅي.
غټ عامل سي دا لار بند ده، او دوم سي دا تجارانو سره مال نشته، که جاران دا مال واخلی نندلته واخلی، سبب بهرنی ودونو کې مال اخلی، خو په وړ قیمت باندې اخلی، بیرته خریداری کوي سی، خو مال جکساو تقاضا مردوم زیات نه را خاطر.
درته وایس چې اوسنه ناروغي غډیدل ستاسو په کار باندې څه تاثیر کړی دی؟ یعنی بعد اغیزې کړی دا او کخه اغیز ستاسو دواګان ووز ډیره خرچيږي تر بخوا؟
موږ په کار باندې کومه بعد اغیز نه کړی، سي دواګان لبای نه یوړل، دواګان بازار کې نه پیدا کی، خلکو تقاضا زیات اسله، په دې خاطر سې سو کوم نست هغه مال راوړي یا وارد کیه بل کی ټول کار خراب کړه تجارت ټول لباینه یو
ډیره زیات مننه
مننه تاسو نه
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.